ساعت شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې مجله لرو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشران موافقې ته رسېدلي چې تر پنجشنبې پورې به څوک په جلال آباد کې مظاهره نه کوي. په کندهار کې اته پاکستاني وسلوال نیول شوي دي او د ملګرو ملتو خاص استازی وایي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرستې ته تیار دی. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته چې احمد شبری وړاندې کوي.
ملګرو ملتو د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر یو مرکز وسلوالو له پرون راهیسې ډزې پیل کړې دي او په بنګله دېش کې د نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 190 تنو ته ورسید. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتو د افغانستان د بیلابیلو ډلو ټپلو ترمنځ د خبرو او مفاهمې لپاره د مرستو وړاندیز وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یان کوبش ازادي راډیو ته نن وویل موږ په دې وخت کې د خبرو اترو لپاره د تسهیلاتو د برابرولو وړاندیز کوو. دا وړاندیز ستاسو مخې ته دی او دا د بیلابیلو ډلو خبره ده چې منی یې که نه منی، خو که چیرته د افغانستان خلک ناراضه وي چې د ملګرو ملتو له امکاناتو سره سره پرمختګ نه کیږي، دوی کولی شي چې دا موضوع له دغو ډلو سره مطرح کړي. افغان حکومت د سولې د عالي شورا په مرسته له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې پیل کړې دي، خو تر اوسه طالبان دې ته نه دي چمتو شوي چې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې اته پاکستانی وسلوال نیول شوی دي. د پنجوایي ولسوال حاجی فضل محمد ازادي راډیو ته وویل دا کسان د پنجوایي پر پاتون کوونکو د حملو لپاره کندهار ته راغلي وو.
د جړی د ولسوالۍ مسؤل قصوی د مسلاغا په نامه چې پاکستانی دی، او یو د حاجی فضل محمد هاشم د وی په نامه باندې دی. خو دا د ولسوالۍ د تاره چې دی د دې لپاره یو مسؤل کس ټاکل شوی وو. دا کسان په مختلفو ځایونو کې اوسېدي.
لازادي راډیو خبرونه اوري. د بي سرحد ژورنالستانو ټولنه وايي په افغانستان کې له خبريالانو سره زور زیاتۍ په زیاتې جوړې. د افغانستان لازادو رسنیو څخه د څار د ملاتړ د ادارې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته د بي سرحد خبريالانو پونوم د ژورنالستانو له حقونو څخه د ملاتړ د ټولنې رپورت تایید کړ. صدیق الله توحیدی هم د دې رپورت په اړه چې پکې د محلي مقاماتو، پولیسو او طالبانو له لوري د ډیرو خبريالانو د وهلو او پر هغوی د حمله خبره شوې اندېښنه وشوه.
با تاسف سره چې د نیول مریض کله پیل د خبري اعلان پوړاندې د زور زیاتې پیښې ډېرې زیاتې سوي دي او تر ټولو ډېر خو د تیر اونۍ په بهیر کې وسوي. په یو اونۍ کې څه باندې اته پیښې موږ ثبت کړې چې پکې د خبري اعلان پر ضد سخت خوشنط سوي.
د بي سرحد خبريالانو ټولنې په خپل رپورت کې د خبريالانو د ملاتړ او له هغوی سره د خوشنط مخنیوي لپاره د افغان حکومت د جدي همکاري غوښتنه وکړه. لازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پولیسو چارواکي وای یو شمېر کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ. چارواکو څرګنده کړه چې دا برید په کرک کې د چهارشنبې پر ورځ ناوخته پیل شو. د داوود شاه تحصیل د پولیسو په ماموریت کې یو چارواکي ناصر خان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لا روانه ده.
څل حال دا څنګه چې لکه څلور کسان د شګر خلاصي سره پسند دي، دوه کسان چې دي لکه گرفتار شوي دي، یو ایسایو فچو دی چې شوی دی، یو کانسټبل دی، یو دوه کسان زخمیان دي. سره پسند دي دا څو پلان جوړو د دې وجه پرونو نو موږ بس لګیا دي کنه سب پلان جوړول د دې وجه موږ پرونو نو سره لګیا دي.
د دې جګړې نور تفصیل تر اوسه نه دی ورکړ شوی. بلور ته په پاکستان کې به محکمې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د نیولو امر وکړ. د 2000 کال په دسمبر کې د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو د وژلو په تور تورن شو او د همدې لپاره محکمې د هغه د نیولو امر صادر کړ. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د چهارشنبه پورې د ډنګې شوی فابریکې د ودانۍ د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 191 تنه شو او دا ویرشته چې نور کسان به هم مړه شوي وي، ځکه چې خلک لا هم د ډنګې شوی ودانۍ تران بارونو لاندې دي. د بنگلاديش ډیلی سټار ورځپاڼې نن رپورت ورکړ چې نږدې 1000 تنه چې له دغه ودانۍ سره نږدې وټپیان شوي دي، د ودانۍ ډاکې ته نږدې د جامو جوړولو د فابریکو په سیمه کې وه. چین موافقه وکړه چې له فرانسې شپېته یاربس الوتکې واخلي. دا موافقه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د چین ولسمشر سی جین پینګ نن په پکن کې لاسلیک کړه. فرانسوا اولان د چین په دوه ورځني سفر دی. د سربیا ولسمشر توماس لیف نیکولچ د خپل هواد لوري په 1995 کال کې د سربرینیڅا د ډلېز وژنې له عمله بخښنه وغوښته. په سربرینیڅا کې 8000 بوسنی مسلمانان وژل شوي وو. په هغه بیان کې چې د بوسنیا دولتي تلویزیون ته چمتو شوی وو، نیکولچ وویل زه په ځن ګونونو ټټېشم او د سربیا لوري په سربرینیڅا کې د شوي جنایت لپاره د بخښنې غوښتنه کوم، خو نوموړي زیاته کړه چې د ډلېز وژنې دغه مسله باید ثابت شي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې هغه کس چې د باستن د مرټن ځغاستې پر مهال په بمی بریدونو تورن شوی وو او بیا ووژل شو، 3 میاشتې مخکې د مشکوکو تر رسانو پولیس کې داخل کړی وو. د اپریل په 15 د مرټن یا د اوږده واټن د ډلې ځغاستې په وخت 14 تنه ووژل او تر 260 ډېرې ټپیان کړل. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل
Tamerlan Tsarnaev did ping in our systems when he traveled.
Tamerlan Tsarnaev هغه وخت زموږ په معلوماتي سیستم کې زنګ وشنګاوه چې کله روسي ته ولاړ، خو موږ په دې هم پوهیږو چې اف بی آی په 2011 کال کې د هغه په اړه بشپړ تحقیقات کړی وو او په کور دننه یا بهر د کومې تروریستي هڅې دلیل نه و موندلی. تسارنیف تیره اونۍ له پولیسو سره د نشتې پر مهال ووژل شو. د هغه کشر رور جوهر تسارنیف د تروریستي هڅو سربیره د ډلې ایزې وژنې د وسلو پر استعمالولو تورن شوی دی او په توقیف کې دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ساعت 6:06 دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وايي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته ته تیار دي. په ننګرهار کې ځینو قومي مشرانو پریکړه وکړه چې تر پنځشنبه پورې به څوک مظاهره نه کوي.
سر د نن نه هیڅ ننګرهاري ته د دې حق او اجازه نه ورکول کیږي چې د مشرانو د ناستې او فیصلې پورې دوی مظاهره وکړي.
د ننګرهار په گاوند په کونړ کې په پرونی زلزلې کې شاوخوا 40 تنو ته مرشوب لاوشته ده. په کندهار کې چارواکي د اتو پاکستانی وسلوالو د نیولو ادعا کوي.
دا کسان چې مختلفو ځایونو کې اوسېږي، دا کسان چې د ترکان په ځای کې اوسېږي، دا څنګه د جړی د وسالي او مسؤل کس دی.
په سیمه ایزو مسلو کې به واورئ چې د پاکستان یوې محکمې له پرویز مشرف څخه د بېنظیر بوټو د قتل په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوریدل. ننګرهار یو شمیر وکیلانو قومي او جهادي مشرانو پریکړه کړې چې تر راتلونکي اونۍ پورې دي په جلال آباد کې څوک مظاهره نه کوي. دا مظاهره به تر هغه پورې باندې وي څو چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې د راپورته شوې شخړې په اړه پریکړه نیوي شوي. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي رادیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو قومي او جهادي مشرانو پریکړه وکړه چې د مشرانو راتلونکي غونډې پورې چې د پنځشنبه په ورځ جوړیږي په ننګرهار کې مظاهره بند دي. په دغه غونډه کې د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر، فریدون خان مومن، پیربخش ګردیوال او د امان خیری په ګډون نور ګڼ شمېر قومي مشرانو ګډون درلود. فریدون مومن وویل چې دغه پریکړه د ټولو په خوښه شوی او راتلونکي غونډه کې به د ختیځ سیمې مشران او ولسونه د راپورته شوې شخړې فیصله کوي.
مظاهره به سر د نن نه په ننګرهار کې بندیږي او هیڅ ننګرهاري ته د دې حق او اجازه نه ورکول کیږي چې د مشرانو د ناستې او فیصلې پورې دوی مظاهره وکړي. د دوی د ناستې نیټه د راتلونکي پنځشنبه ورځ ده چې نن یو هفته بعد ده.
بلخوا د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر وویل چې د ملګرو یې د دغو مشرانو غوښتنه ومنله او خپلې مظاهرې به تر یوې اونۍ پورې بندې کړي. نوموړي وویل چې دی په خپل پخواني دریځ ولاړ دی او د راتلونکي غونډې پایلو ته به صبر وکړي.
ما او زما ملګرو ټول د مشرانو دی فیصله ته لبیک ویلې او موږ منتظر یو د پنځشنبه تر ورځې پورې چې بیا د پنځشنبه پر ورځې مشران کم تصمیم نیسي.
د ویلو دا چې د تیرې شنبه ورځې راهیسې په دوامداره بڼه په جلال آباد کې د والي ګل غشیرزي پر ضد مظاهره وشوې. د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر چې د دې مظاهرو مشري په غاړه لري ویلي چې والی ګل هغه شرطي په خپله دوره کې ځمکې غصب کړي او مافیایي کړیو ته یې د نوي کالو قرارداد ځمکې ورکړي. د بیا رغونې په نوم یې میلیونونه ډالر راغونډ کړي او د لګښت ځای نه دی معلوم او دارنګه د ګوشتې ولسوالۍ په مسله کې بېغوره پاتې شوی. خو والی ګل هغه شرطي د یادې موضوع په اړه تر اوسه رسنیو سره خپله مرکه نه ده کړې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له امنی قمندانۍ څخه وغوښتل چې د خپلو وروستیو څرګندونو په هکله دوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي. د کابل امنیتي مسؤلانو پرون ویلي وو چې د ملي شورا یو شمېر غړي د غلو سړي تښتونکو او مجرمانو د خوشي کولو لپاره پر دوی فشار اچوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل دوی د هغو وکیلانو پلوي نه کوي چې د مجرمانو پر خوشي کولو کې لاس لري. د وویل په دې برخه کې له امنی قومندانې سره مرسته ته هم چمتو دی. په دې اړه نور حال جمیله ظریف په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د هغو وکیلانو په مندلو کې له امنیتي ورګانونو سره د مرستې تیاری څرګند کړ چې د یو شمېر مجرمینو تر خوشي کولو هڅې کوي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلجوقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت قمندانۍ باید د هغو وکیلانو په حق له اسناد او شواهد وړاندې کړي چې د مجرمینو پر خوشي کولو کې لاس لري. دای وای ولسی جرګه د هغو وکیلانو پلوي نه کوي چې په یو ډول د غلو او مجرمینو ملاتړ کوي.
ولسی جرګه به هیڅ عنوان از آن تعداد وکلا
ولسی جرګه په هیڅ صورت نه یوازې دا چې د هغو وکیلانو ملاتړ نه کوي چې په دا ډول کارونو کې لاس ولري، بلکې چمتو ده د هغوی په حق لدنن په مجلس کې هم بحث وکړي. خو دغه اداري چې وای وکیلان په دې پیښو کې لاس لري، د هغوی نومونه دي چې هر څونو جرګیږي د ولسی جرګې اداري پلاوي ته وسپاري. که چیرې دغه ادارې د دې وکیلانو په حق قانع کوونکي اسناد دوی ته وړاندې کړي، د ولسی جرګې اداري پلاوي له دوی څخه ملاتړ کوي.
د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال زایر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي د غلو سړي تښتونکو او نورو مجرمینو ملاتړ کوي. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ هم څو ورځې وړاندې د امنیت شورا په غونډه کې وویل په وروستیو څلورو میاشتو کې د ملي شورا لخوا څه باندې 15,000 عریضې ترلاسه کړې دي. د کسانو د ګمارنې په برخه کې د دې وزارت پر چارواکو فشار راوستل، د اضافي وسلې او ساتونکو غوښتنه، د پولیسو د موټرو د ترلاسه کولو لپاره عریضې او د ټکسي جواز ترلاسه کول هغه موارد دي چې د ملي شورا غړي په اړه د کورنۍ چارو وزارت ته عریضې وړاندې کړي. د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مسؤل جنرال زایر ویلي ځینې وکیلان او سناتوران د هغو کسانو د رخصي کولو هڅه هم کوي چې د سړي تښتولو په پیښو کې لاس لري.
موږ یو سړي تښتونکي نیسو، خو وکیلان او یا سناتوران نه ځي او زموږ په کارونو کې لاسوهنه کوي چې دا زموږ په کارونو کې ښکاره لاسوهنه ده. زه د هغوی دا ډول لاسوهنې د مجرم د مرستیال په توګه بولم، یعنی هغوی د مجرم مرستیالان دي. موږ یو مجرم نیولی و چې همدا وکیلان د براءت په هڅه کې دي، شپه او ورځ هڅه کوي، کله یو قاضي او کله بل ته، کله یو څارنوال او کله بل ته د مجرمینو د خوشي کولو لپاره ورځي.
قاضي میره پیشه زو څارنوال میره کیره ریاض کنن.
د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د امنیت قمندانۍ وای که د دوی په کارونو کې د ملي شورا د یو شمېر غړیو مداخله همدا ډول دوام پیدا کړي، نو دوی به په خپلو کارونو کې له نورو ستونزو او ننګونو سره هم مخامخ کړي. بلخوا ځینې کتونکي هم وایي چې په ولسی جرګه کې فساد زیات دی او له ځینو حکومتي چارواکو سره د دوی د معاملو له امله په ملي شورا باندې د خلکو باور هم کم شوی دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
ملګرو ملتو د افغانستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو او مفاهمې لپاره د مرستو وړاندیز وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي انکوبش ازادي راډیو ته ویل دوی په دې وخت کې د خبرو اترو لپاره د تسهیلاتو د برابرولو وړاندیز کوي. افغان حکومت د سولې د عالي شورا په مرسته له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کړې دي، خو تر اوسه پورې طالبان دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د شغلې یانکوبش د څرګندونو نور جزئیات له نسیم شفق څخه اورو. شفق صاحب مهرباني.
بلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې چیرې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې وغواړي، دوی حاضر دي چې د سولې په برخه کې هر ډول مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش نن له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې د افغانستان د روانې کشالې د حل یوازینۍ لار جګړه نه، بلکې سوله او ملي روغه جوړه او سیاسي بهیر دی. د ویل چې یونما دته چمتو ده چې په دې برخه کې هر راز مرسته وکړي او ډېری حلې ځلې وکړي. خغلی انکوبش په دې اړه وویل
One of the essential prerequisites for the United Nations
to دای وی د دې لپاره چې ملګری ملتونه په فعال توګه د سولې په بهیر کې ورګډ شي پکار ده چې کلی خو به لیوالتیا وخی کچېره د لیوالتیا نیوی موجوده نو مونږ ته پلی نشو او یقینا دا به ګټه هم ونه لري. نو په اوس وخت کې مونږ ګورو چې کلی خو د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره نور ادرسونه انتخاب کړي د بیلګې په توګه د دوه بهیر مونږ دغه بهیر ملاتړ کوو او په ورته وخت مونږ تیار یو چې مثبت خبرګون وخیو. تر دې وړاندې داسې نظرونه موجود وو چې ګوندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې لپاره هغه مثبت یا مهم رول نه دی لوبولی. خو ښاغلی انکوبش نن له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې دوی داسې غونډې ترتیب کړي یا جوړې کړي چې په هغې کې د بېلابېلو ګوندونو استازو یا د بېلابېلو احزابو استازو پکې برخه اخیستې. ده وویل چاته د حزب اسلامي د حکمتیار د ګوند په ګډون ځینو نورو هم په دغو غونډو کې برخه اخیستې ده. د ویل چې یونما دې ته چمتو ده چې د قطر له پروسې سره هم همکاري وکړي او په دې برخه کې هر ډول مرسته چې لازم وي وبې کې. یانکوبش دغه راز ویل په افغانستان کې د سولې فرهنګ مهمه ده. د په خبره لدې پرته سولې په افغانستان کې نشي راتلای او د غرواني حلې ځلې به ناکامه شي. دغه راز د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړي او لازدي رادیو سره نن په ځنګړې مرکې کې ویل چې باید خلک د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې هغه مناسب کاندیدانو ته هغه کاندیدانو ته چې دوی پویږي چې دوی له حقوقو څخه دفاع کوي عدالت ټینګولې شي ښه حکومتداري کولای شي هغه کسانو ته باید هغه کاندیدانو ته باید رائے ورکړي. د ویل چې په افغانستان کې د مدني حرکتونو څخه یونما بشپړه ملاتړ کوي او خاغلی انکوبش د زینون اندېښنو په اړه چې دراتونکو په اړه په افغانستان کې د ویل چې سم حکومت او عدالت وي او سم حکومت وي نو د افغانستان د که پاره به هیڅ ډول اندېښنه نوی موجوده.
ډېر مننه نسیم شفق چې د ملګرو ملتو د خاص استازي انکوبشت څرګندونو په اړه معلومات تاسو سره شریک کړل. د ملګرو ملتو خاص استازي انکوبش ورمورس په بلجیم کې په دیناټو په خبري په غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی. ښاغلی یانکوبش ویل چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغان ملکیانو تلفات شاوخوا 10% زیات شوی دي. د افغانستان لپاره د سرمشي خاص استازي وویل چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د روان 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغان ملکیانو تلفات په سلو کې شاوخوا 10% زیات شوی دي.
خبری مجله اوري
په کندهار کې چارواکي وایي چې دغه ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې اته پاکستانی وسلوال نیول شوې دي. د کندهار د چارواکو په وینا په نیول شوو کسانو کې د پنجوي ولسوالۍ لپاره د طالبانو مسول هم شامل دي. په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په ځلونو د پاکستانی طالبانو او د طالبانو په لیکو کې د جنګیدونکو پاکستانیانو د نیول کېدو اراوي شوي. خو دا لومړی ځل دی چې په یوه بار د کندهار په یوه ولسوالۍ کې د اتو پاکستانیانو د نیول کېدو ارا کېږي. محمد صادق رښتینی له کندهار په ډیاړه راپور لري.
چارواکی وایي چې دغه وسلوالې تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په سپیروان کلي کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې نیولي. د پنجوایي ولسوالۍ چې فضل محمد ازادي رادیو ته وویل چې نیول سوي کسان په انګلیسي او اردو ژبه خبرې کوي او د پلټونو پر مهال معلومه شوي چې یو تن یې د ډنډ او بل یې د ژړۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤولین دي. د ولسوال په وینا دغه وسلوالو د کوټي ښار په کوچلاخ سیمه کې جنګي زده کړې کړي او د پنجوایي پر پاتون کوونکو یې د حملې پلان درلودي. دغه راز په یو بل پیښه کې د پنجوایي ولسوالۍ په زنګاوات سیمه کې وسلوالو مخالفینو د کوکنارو اړولو پر کمپاین برید کړی او پر مهال یو پولیس ټپي کړی او یو شمیر وسایط یې سوځولي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سړی تښتون کوي چې ځینې تښتول شوي کسانې وژلي هم دي نیول شوی. دوی وایي چې دغه کس څه موده وړاندې د ښوونځي یو ماشوم هم تښتولی او بیا یې وژلی و. سید شاه سقیم په دې اړه راپور راکوي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي هغه سړی تښتون کوي نیولی دی چې یوه میاشت وړاندې یې په کابل کې د ښوونځي یو ماشوم تښتولی او وروسته یې پسې وژلی و. دوی وایي امنیتي ځواکونو دغه کس نن د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې نیولی دی. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي نیول شوی کس عبیدالله نومیږي او کور یې هم په سید آباد ولسوالۍ کې دی. دوی وایي عبیدالله د ښوونځي د تښتول شوي ماشوم د ورخلاصولو په بدل کې د ماشوم له پلار اتیا زره امریکایي ډالر غوښتي وو چې هغه نه درلودل او د یې زوی ور وواژه.
یوه میاشت وړاندې یو دولس کلن ماشوم چې د سمیم زوی دی په داسې حال کې چې په کابل کې ښوونځي ته روان و تښتولی و، بیا یې د اتیا زرو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه د خلاصون په اړه. بالاخره هغه ماشوم یې وژلی و او په شهادت یې رسولی. نن د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
خوګیاڼی زیاتوي چې نیول شوی کس خپل جرم منلی دی او د هغه ماشوم قبر یې هم پولیسو ته ورښودلی چې د څه موده وړاندې وژلی و. دی وایي دغه کس ډیر نور کسان هم وژلي دي چې په ځینو خو یې اعتراف هم کړی دی.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د تیرې ورځې زلزلې له کبله 19 تنو ته مرشوب لاوښتي او په لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. دوی وایي چې د زیانمنو کسانو لپاره ولسوالیو ته مرستې لیږلې دي. دې زلزلې تر ټولو زیات زیانونه په ننګرهار کې پیښ کړي دي. په دغه ولایت کې لږ تر لږه 10 تنه وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. له کونړ روحله انوري د دغه ولایت په اړه راپور لري.
تیر ورځ له غرمی وروسته د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه او ګوانډي هیوادونه سخت زلزلې ولړزول چې د هوا پیژندنې ادارې د یاد زلزلې مرکز لغمان او شدت 6.15 ښودلې ده چې په لغمان، ننګرهار او کونړ کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل چې د کونړ په څلور ولسوالیو کې د تیرې ورځې زلزلې نږدې 20 کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده.
تاسو معلومه ده چې د دې زلزلې مرکز په شرقي زون کې وو. نو په دې اساس زموږ دغه کوزو ولسوالیو کې چې څوکۍ او نورګل او خاص کونړ د زیاتره تلفات دلته شوي دي چې په هغې کې 13 زخمیان دي او یو شهید شوی دی.
هغه وایي اتیا کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي او په سلګونو نور زیانمن شوي دي چې د زیانمنو شوو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو لپاره اوس هم د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د سرې میاشتې او د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو رسولو کمیټې کارکوونکي او ولسوالان په پلټنو بوخت دي. د کونړ والی وایي کومې کورنۍ چې زیانمنې شوي هغوی ته د مرستو ویش پیل شوی دی.
مرسته هم دا نن روانه ده ځکه چې مونږ د دې خبرې پیشبیني لروده چې په جیمی کې همیشه کونړ کې داسې واقعات پیښیږي. نو مونږ څه تیار مواد لرودل او نن هم هدایت کړی دی چې دغه مواد ورکړي ورته تغذیه روانه ده. هو دا دیوالونه ولیدلو دا تقریبا زیاد دی او هغه چې بیخي د منځه تللي دي هغه ته تقریبا د اتیا کورونو په شاوخوا کې دا په څوکیو کې په نورګل کې او په خاص کونړ.
د نورستان مسؤلین وایي چې د دوی په ولایت کې زلزلې کوم تاوان چاته نه دی اړولی او له ټولو ولسوالیو څخه ورته د خیریت راپورونه ورکړل شوي دي. ځینې خلک وایي په پیښو کې دوی ته زیات زیانونه رسیږي. د سروې ټیمونه هم د زیانونو اندازه په سمه توګه ولیکي خو کله چې د مرستو د تقسیم وخت راشي نو بیا د اړو په ځای د واسطو خاوندانو ته مرستې رسیږي او مستحق کسان ترې بې برخې پاتې کیږي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره په نه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی رادیو د ټویټر، فیسبوک او دغه راز ویب پاڼې لاري هم تعقیبولی شئ. ازادي رادیو په www.azadiradio.com یا www.azadiradio.org باندې اوریدای او لیدای شئ. د پاکستان امنیتی ادارې د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل په دوسیه کې له پرویز مشرف څخه تحقیقات کوي. پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تور دی چې پر 2001 میلادي کال د وژل شوي بنظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. که څه هم نوموړي لا پخوا دغه تورونه رد کړي، خو د پاکستان یوې محکمې نن د یوې ځانګړې پریکړې له مخې د مرکزي تحقیقاتو ادارې ته په دې دوسیه کې له مشرف څخه د تحقیق اجازه ورکړه. مجیب الرحمن انګار له پېښوره راپور راستولې.
د پاکستان یوې محکمې اف ای ای مرکزی تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړي چې د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل په دوسیه کې له پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف څخه پوښتنې ګرویګنې پیل کړي. له دې وړاندې 13 ورځې یوې بلې محکمې په همدې دوسیه کې د مشرف د ضمانت غوښتنه رد کړه. په راولپنډۍ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ځانګړې محکمې د پنجشنبې په ورځ د اف ای ای هغه غوښتنه ومنله چې له مخې د 2001 میلادي کال په دسمبر کې د وژل شوي پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل په تړاو له پرویز مشرف څخه د تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. د ترهګرۍ ضد مبارزې د ځانګړې محکمې قاضي ملک حبیب په دغه پریکړه کې ویلي چې اف ای ای کولی شي له مشرف څخه د هغه په کور کې تحقیقات وکړي. نوموړی دا وخت په اسلام آباد کې په خپل کور کې تر توقیف لاندې دی. د اسلام آباد یوې محکمې پر 2001 میلادي کال د سترې محکمې د مشر او شپېتو تنو عالی رتبه قاضیانو د برطرفۍ او نظربندۍ په دوسیه کې د مشرف د نیولو امر وکړ. تر دغې پریکړې وروسته د اسلام آباد پولیسو د امنیتي دلایلو له وجې د پرویز مشرف کور فرعي زندان اعلان کړ. محکمې پولیسو ته امر کړی چې په دوو اونیو کې د له هغه څخه تحقیق مکمل او بیا دې محکمې ته حاضر کړي. د پاکستان دغه پخوانی پوځي واکمن تر 4.5 کلنۍ جلا وطنۍ وروسته 13 میلادي میاشت هیواد ته ستون شو. نوموړي چې د ټول پاکستان مسلم لیگ په نوم د یوې سیاسي ډلې مشري هم کوي، پاکستان ته تر رسیدو سمدستي وروسته د مې میاشتې په ټول ټاکنو کې د ګډون اعلان وکړ، خو هغه وخت له سختو مشکلاتو سره مخ شو چې د انتخاباتو کمیسیون د بېلابېلو دلایلو له وجې د هغه اسناد رد او په انتخاباتو کې له ګډون څخه یې منع کړ. متقاعد جنرال پرویز مشرف پر 1999 میلادي کال هغه وخت چې د پوځ لوی درستیز و دی وې کودتا په ترڅ کې د نواز شریف حکومت ړنګ او استراري حالت اعلان کړ. که څه هم د پاکستان پوځ د مشرف په قضیه کې بے طرفي اعلان کړي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې که محکمه هغه ته د بند سزا ورکړي ښایي د پوځ له تون غبرګون سره مخامخ شي. وړ مورز د هغه مدافع وکیل د قاضي پر وړاندې وویل چې مشرف غواړي په دوبۍ کې د خپلې ناروغې مور پوښتنې ته ورشي. که څه هم محکمې لا په دې باب هیڅ پریکړه نه ده کړې، خو د څارونکو په باور ښایي د یوې پټې معاملې له مخې هغه ته د تېښتې لاره هواره کړل شي. پرویز مشرف د هغو پریکړو په خاطر چې پر 2001 میلادي کال اضطراري حالت اعلان کړی او قاضیان یې له کاره لرې کړي وو، اوس په خپل کور کې نظربند دی. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
په ازبکستان کې د ترافیکو پولیسو د پیښو د کمولو لپاره د هغو کسانو په وړاندې غیر رسمي کمپاین پیل کړی چې بایسکلونه سم نه چلوي او مقررات نه رعایتوي. د ازبکستان په مرکز کې خلک اوس پر سړکونو عادي دوه ټایره بایسکل نشي چلولی. د دې موضوع نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
راپور نوې د ازبکستان چارواکو یو ځنګړې ډله ګمارلې هغه کسان جریمه کړي یا بایسکلونه ضبط کړي چې د ترافیکو له مقرراتو سرغړونه کوي. له اپریل میاشتې راهیسې چې دغه کمپاین پیل سوی، د ټرافیکو پولیسو لخوا د لسګونو کسانو بایسکلونه ضبط سوي یا هم د بایسکلونو کرایه ورکوونکو دوکاندارانو ته د چارواکو لخوا امر سوی چې خپل کاروبار دی ودروي. د تاشکند د ټرافیکو پولیس افسر مسلمان خدای قلوف له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې له بایسکل ځغلوونکو بایسکلونه نیول سوي او د کرایي بایسکلونو دوکانونه د ځایي چارواکو لخوا تړل سوي دي. د ټینګار وکړ چې د دې کمپاین هدف دا دی چې د بې پروا او بې احتیاطه بایسکل چلوونکو مخه ونیول سي. که بایسکل چلوونکي له مقرراتو سرغړونه ونه کړي، د سړک په منځ کې بایسکل ونه چلوي او ترافیکي اشارې مراعات کړي، موږ یې مخه نه نیسو. خو ګڼ ځوانان څه چې له اصولو سرغړونه کوي، په ځانګړي ډول چې پر سړکونو ګڼه ګوڼه وي، دوی سرو څراغونو ته نه درېږي چې د ترافیکي پیښو سبب کیږي. د رسمي ارقامو له مخې په 2012 میلادي کال کې په ازبکستان کې تر 3 میلیونو او 3 لکو زیاتې ټرافیکي پیښې سوي دي، خو څرګنده نه ده چې څو پیښې د بایسکلونو د لاسه سوي دي. چارواکي وایي هغه کسان چې بایسکلونه یې ضبط شوي د جرمې تر ورکولو وروسته بیرته ورسپارل کیږي. سایکل لرونکو آزادی راډیو ته وویل چې دوی تقریبا $13 جریمه ورکړې. دا په ازبکستان کې د یو کس د عادي معاش 10% جوړوي.
له دې سره زموږ د لومړۍ خبری مجله، البته د ماښام مجله، پای ته رسیږي، خو دا یو بله خبری مجله سید